افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مختوړي نن په منځني ختیځ کې د راولر شوې کړکېش ته په پام په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت په دې پروګرام کې خبرې کوو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د تام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د تام ویست لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړي. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدا فیری کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشان لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون سه‌شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې تام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخار ول قول ویلي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن ګواښ وکړ چې اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونه خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه انکړې دي. ایران تیر شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. خو د اسرائیل پوز ویل د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شنکړي دي. د اسرائیل د پوز په خبره د دوی توغندوی د توغول په پایله کې دوه ملکان ټپیان شوي دي. لبل خو د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسلوال له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکېل شوي د لبنان چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتی وو. په عین حال کې د لبنان پوځ ویل اسرائیلي سرتیرو په جنوب موقت یرغل کړی دی. دا لومړی ځل دی چې حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني تېرې اونۍ پر لبنان د اسرائیل له پراخو بریدونو وروسته له اسرائیلي ځواکونو سره په ځمکنیو نښتو کې ښکېل کېږي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون ویلي چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه له یو کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر غزه د اسرائیل پراخ بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل پر بېلابېلو سیمو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیال د اتایرو شام د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. په منځني ختیځ کې لا شخړو ورسته چې د اسرایل او لبنان ترمنس د حزب الله ډلې ترمنس جګړه ونښته. پرون ایران پر اسرائیلو توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون تر سره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغې کډوالو د دغې بریدونو اخیسته دی. دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره ورختا دی چې دغه جګړه که ونښلي په دغې خلکو به یې اخیسته وي. له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغې جګړه کې وشړل شي یا خپله کډوال وغواړي بېرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بېلابېلو برخو به یې نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه راسره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به راسره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغې بریدونو وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بېرته افغانستان ته ستانه شي او که نه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګ په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغېز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغېز ولري. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که چېرته اتمر صاحب سره وصل وي، اتمر صاحب ته په پیل کې ورشو. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړو، سفارتونه هم تړل شوي دي، افغان کډوال یو څه اندېښمن کړي دي، د دغې بریدونو د اغېز په اړه کړه وایس، په افغان کډوالو به څه اغېز وکړي؟
مننه تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون نه را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوی او کېدی شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضع کې دي چې د یو خوانه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي. یا دا چې ملګري ملتونه، د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نور هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویلې چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخې اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د پراخېدو تشویشونه وکړل. په هر صورت سره د دې چې دغه جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسانه دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په ننبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطع شو او په نور ځایونو کې د دوی دپاره د کار زمینه له منځه لاړ. یعنی دغه فشارونه ورځ تر بلې په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل. دغه رقم اوس په ایران کې کوم افغانان چې اوسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي، ځکه چې په دې درې وروستیو کلونو کې یو تعداد ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړي نسبت د دین چې په خو پاکستان ته تاګه
اتمرسه اتمرسه بوز دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم غیر مستقیم په جګړه کې ښکیل دی له اسرائیل سره. فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري. په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي، بل دا چې دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیگانی بریدونو جواب دوی ډیر جدي ورکړي، او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کړي، د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کړي. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي، او دا شپږ میلیونه ایرانیان باندې بوج شي. نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وویستل شي. که نه، که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کورودان، تاسې ته به بېرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب، تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. فعلا موږ هغه په ارام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته تېر شوی ده، نه تر اوسه چا څه ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال د فعلا دوی ده د هغه په خوشحالۍ کې دي، د المات یې کړې ده، دغه خوشحالۍ سره د روکۍ نام دي.
توخی صاحب، تاسو چې په کوم ښار کې یاست، هلته د بریدون نه وروسته ایرانیان راوتي او خوشحالۍ کولې او د بریدون لمانځل؟
دلته دا وتلي ولو، د شپې راوتلي ولو بریدون لمانځل. موږ دلته په دغه کې یو، په تهران ښار کې یو، د توغندي سي ورشات کړي وو د اسرائیل و طرف ته. پس نو دلته دا توغندي د تهران پر اسمان سي تیرېدلو، دلته هم خلک خپلې خوشحالۍ کولې، لمانځل یې.
توخی صاحب، یوازې ایرانیان په کې وو که یو نیم افغان هم ورسره په دغې لاریون کې چې دوی راوتي وو خوشحالیان یې کولې ورسره وو؟
افغانان خو د دغه پر افغانانو سه سختي جوړه کړې ده. اوس فلحال خو افغانان زړه نه شو کوي چې راووځي یا لاریونونه وکوي. دوی لاریونونه هم نه ولو چې مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته یې وو خالي، هغه توغندي چې له اسمانه څه تېرېدلو ته هغه حالات کې دغه وکړلو، لمانځنه وکړه. لکه نور دی دغه نه وو داسې اوږد لاریونونه نه وو داسې افغانانو ګډون سره پکښې کړی وای.
د ایرانیانو د رویې په اړه راته ووایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسې سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت یې ورسره ښه شي یا خبرې اترې یې ښې شي یا هغه کار چې تاسې چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی که نه؟
یو څه بدلون یې په تغییر کې سره راغلی ده. دغه د لبنان حمله چې اسرائیل وکړله، له دغه وروسته څه ایتونکی په تغییر په بدلون کې راغلی ده. نو اوس فعلان خو ډېر دغه هم نه ده، واضح هم نه ده.
یعنې تاسې کډوال چې هلته یاست، توخیزه تاسې دغه کډوال افغانان چې هلته دي دوی سره دا ایرانیان ښه شوي دي؟
وش سوي دي نسبات فما المخته وش يتنو كي رويانا مستر وما سوي دا مشكلات بير سوي دي مخته رويا دير خراب ولا كم دا ملاب سنوكي وغبم دا غوانيانو سر دي بد برخورت كاولو یو پزا جوړ شوی و د افغانانو د پاره چې نه د ملت سال ګوسه گزاره و سره کوله نه دولت و سره کوله او دا درې څلور شپې چې نو که حالات آرام دي ډېر د غم دي شوخ حالات نه دي
یعنی مخکې هغه نن ویبګانو باندې وای چې لیکلي وو چې بغیر له ایراني په بل چا ډوډۍ نه خرڅوي اوس که چېرته یو افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته
و نسبت خو لمخت وضعیت چه نرماله ده دیلر نرماله ده
فکر کوی تو خی صاحب ولی د خلق بدل شوی دی افغانان ته د دوی اړتیا پیدا شوی ده که تر شای بل څه علت وینی
تو نام سایه دولتونه له موږ سره دغه کوي کله وخت یې افغانانو ته اړتیا پیدا شي ښه برخورد سره کوي کم وخت یې اړتیا کوم سی او اړتیا یې نه یې نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو ور څرپې ته دراو چرپي لوس زمغم په فکر دا رسیږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه کوي دا په سوي د پام خاطر دا برخورد یې څنګه کوي موږ سره نارم
نو افغانان به دوی سره ساسي پان باندې په کوم برخو کې مرسته وکړي چې د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوي ده
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته وسره وکړي ځکه افغانان یې دلته په دغه دوه میاشتو درومیاسو کې ډېر وزورول بيخي قانوني ماجر ولا غيام وزيرول غیر قانوني وا غيام وزيرول نو تر اوسه خو سره موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې شکار تر کو سره شناخته یو ناتي ولاړ تر لرو له یو شاته ما به نه اروي نه جاروي دي چې په یو بخښت موږ کومک سره کو که اتیا پیدا کيم په ډېر سخت بدی د افغانانو زړه درته پلاس راوړي چې افغانان درته کومک له دې سره وکړي ځکه نو موږ سره ډېر مشکلات تلته پیښ کو دي شي دای باندې زونه پرابله کوي چې په یو ملک کې دای باندې زونه پر چا نه دی لګی دي
ډېر مننه کور ودان تاسو سره اوسې تو خی صاحب لا ایران را سره بل افغان کډوال بهادر احمدی هم دی احمدی صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی احمدی صاحب کچې رز پښتو پښتنه وکم تاسو پویږي ځواب پدری راکې بیا
باشه سلام سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب چې راغلی پروګرام کې در سره ګډون وکړ تاسو راته وایئ چې د ایران په کم خار کې تاسو یاست ول ته افغان کډوال دغه بریدون نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دی ورسته
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم پایتخت دیگه وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه وضعیت چندان خوبی نیست دیگه
کدوال افغان کدوال تومره یاری دلی دی لده وضعیت نو چه فکر کهی چه ده دو اینده با پا ایران که پا زنگره توگه پا تهران که سنگوی
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد تأثیری منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردن خیلی تأثیری منفی دارد اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سر دچار خواهند شد
یعنی
دومین تأثیری که هست البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند اینو که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران دیگه ما با کشورهای همسایه‌ای که در ایران هستند مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردند
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستند به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن
خوب این صورت گردانده سیب اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند مثل نظامیان سابق، از او جمله یکیشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش، ما دیگر اصلا جای نه در افغانستان داریم نه در ایران و نه در کدام کشور دیگر، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب بیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، د پولیسو، د عامو خلکو، یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب، تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با آن هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خدا با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در رد ما نیست.
او احمدی صاحب تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وي، د دې څومره ویره شته ده چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرائیلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است دیگه، شاید اگر جنگ بیشتر شود از این یا جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوئی چه ستاسی پا گدون به نور پخانی نظامیان در تیر حکومت، در افغان حکومت، دوی با ماده بیچه دیجه گریه تلار شی؟
خوب، ما اگر وضعیت ما به اینجوری پیش برود، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شود، ما چی چاره داریم؟ ما یگانه راهی که برای خودمون پیدا میکنیم شاید اشتیاقمون داشتیم این جنگی باشد، دیگه چاره ای نداریم. ما
نورو هیوادونو تا ده تک پراتا وست د ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون تا د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسو ته نشته چې ووځي بیا له ایران؟
گرچه که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال، نیم سال، شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډېر زیاته مننه کور ودان بهادر احمدی، په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانیو پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال راسره شریک کړو. اتمر صاحب وی مخکې له دې چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، مونږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دې نه چې د طالبان اوسني حکومت په اول کې ټولو هغو کسانو ته چې هغوی نظامیانو په پخواني حکومت کې دوی کار کړی و هغوی ته عفو اعلان کړ. اول خو دغه عفو په دې معنی نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفو کړي، یعنی عفو څه معنا لري؟ دا خو یو زمونږ داخلي مسله و، دوی باید دغسې یو زمینه فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوي وای. غیر د دې نه چې د عفو مسله مطرح نه وه، ځکه جګړه و، په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو په ملکي برخه کې کار کوو دا په دې معنا نه وو چې ټول په حساب محکوم جنګي او هغوی ته تاسف اعلان کوي. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه د ولس له خوا نه هغه ومنل شي، سره د دې چې یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلې او طالبانو د هغوی استقبال وکړ. لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو دوی د طالبانو د خوانه یا د ناپېژاندو کسانو د خوانه توقیف شکنجه شوي بیا وژل سوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قواته شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به هم لکه څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري دا کار به کوي جګړې ته به ځي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتي جګړه کړی. ګوره، ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، صلاح، تجهیزات، ټریننګ دا ټول حماس ته دوی ورکو. حزب الله سره همدغسې دوی د راکټونو د پیسو د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې روسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همداسې په سوریه او عراق کې اشتشابي او فاطمیون او زینبیون، ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریه او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکر فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل. دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرونه دوی سرتیری نیسي، یا یې په دې یا یې په جبر نیسي یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه مطمئن مسئول که دوی نظامیان و که دوی هر برخه که کار کو دوی د اوس دغه فرصت دوی ته مساعد که دوی وظیفه دی. تاسو وګورئ، زه تاسو ته یو قضیه یاد کړم. کله چې دغه د کویت 19 خبره وشوه، اروپایي هیوادونه، زه باید د جرمني مثال تاسو زده کړم. جرمني کې په هغه وخت کې 40,000 جرمنیان په بهر کې د سایل و سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمني ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا ده که موږ ځان خلکو ته مسئول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت زمینه دی و مسئولیت باید برابر شی چه دوی تشویق شی چه خپل هواد درشی ولی دغه ظرفیتونه ولی دغه منابع ولی دغه انسانی منابع منگه دلاس و باسو او دوی دلار شی پا ایران که دی کارو کی پا پاکستان که دی کارو کی پا روپایی هوادونه که دی کارو کی دغه خو منابع دی کار ده دغه خو منابع دی انسانی ده که منگه درست په دې باندې فکر وکړو. اول خو په دغه شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید ګرچې یو وزارت په نوم د عودت ماجین و موجود سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلی دي لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړی د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي په پاکستان کې دي په نورو هیوادونو کې دي په اروپا کې دي په امریکا کې دي دوی بیرته تشویق نه شي افغانستان ته راشي. ځینې د دغه افغان مهاجرانو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي او دا د افغانانو دپاره د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی.
ادامه ورکړئ.
نو زما غوښتنه دا دی چې اوسنی حکومت پخوانی خو نه کړه دا کار خو مونږ یې ملامتو. اوسنی حکومت چې دوی وایي چې مونږ امنیت راوستی چې مونږ کار لرو خلکو ته چې مونږ دغه وعده ورکړو ځان فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي او دوی د تشویق شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کمک وکړي کار وکړي او خپل وطن ته یې بدل کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. مرسک اوریدونکي مرا سره په لاین دي. خوشحال خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. حتما تاسو به زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې وي. ستاسو په اړه باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېر شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشوه په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي تاسو سره یې تماس نیولی خپل وضعیت درته ویلی؟
سلامونه تاسو ستاسو میلمه اتمر صاحب ته خورجان اول خوی صاحب وایم دا خو زه ستایم چې ایران پر اسرائیل برید کړی. زه خپل یو ماسلم فزره مدار کو چې مسلمانانه ارشب تر منځلو لاندې تر خاورو لاندې کېدل او مسلمانانه شهیدان کېدل او ستاسو د حکومتونو لکه بارین او عربستان او اردن او مصر دا اوسه ګوره پښتا کړی وي ځان نه قبلې پښتا خپل نه هم دی خپل ماسلم او پات شو څول د فاروق پیران کې چې کوم افغانان مهاجر دي اوسون دي او کبرته دا جګړه ورته نوش پرې فشار نشته د افغانانو په ضرر ته پتا و چې بسم الله سپیلن او باز وای لر 2-3 میلیون زو 10 میلیون دخل به هرات ولایت ما سره کم څه 10 میلیون 8 میلیون افغانان په ایران کې دي. ها بس سخت هم نه دي مشکلات به وي مشکلات به ډیره پرته خو ما غا افغانان خلاص کړي ایرانیان نو راځي افغانستان ته
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسېږئ. هرات او ایران سره سرحد لري. تاسو په تاسو شاهد یاست د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي او لغې طرف نه څومره بیرته راوړي؟
که زه درته ووایم خورجانې که قانوني ووایې ټول افغانان اوړي چې
هلو اکسایب لیک مموقعیت تا تغییر رو که چه دا غک مونده رازی مونده دا غزوان بخیوان آوری دا او میره بانی او سوای
وان که بیا که قانونی او چه دا پسافرتو دروگه سخزی ایران تا فرجانی ارخوان افغانستان که بچه زوانان پا دسته بینیم که غیر قانونی او چه دا پاکستان او دروگه سا دا نمروز دروگه سخزی ایران تا آقا بزام پیسی زوانان دی چه او ام پا سلوونه په میلیونونه ځوانان به یان سړی وو سړی به دروغجن سي دون ځوانان ایران ته ځي خو مجبور دي ات مرسته به شاد وو پوي خبر به زه خپل په خپل دون اقتصادي مشکلات په دي او طالبان په حکومت کې را ده پیدا شو چې یعنی فراج شوم ا دې بعض مشکلات هغه بیزتی او ول او ټکولم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو خو ما د دې ویل چې مشکلات په خو به یې به خورجان په ایران کې به یې اما دا سړی وجدان هم نه قبلی چې ټول اسلامي هوادونه ورته ګوري فلسطینیان او عربان او مسلمانان شهیدان کی
خپلواک
کار کړی او بل حساب ته وګورئ چې داس مر گاونډي یو دی چې په کومه اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیرن ایرانیان بلاراستي دا به چې بیا وګورو ځوان بیا به نورې هیوادونه باید کومک ورسره وکړي د ایران سره چې اسلامي هیوادونه چې دغه مشکلات دی راپسې او فشار چې د امنیت روګاسته دی د
مننه کور ودان خپلواک صاحب چې د هرات نه دی اړیکې نیولې وه بل اوریدونکو مرا سره د تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی نو مراته وای لکه
څنګه
د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون له لارې سره خبرې وکړي چې غږ مو اورئ لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون له لارې زما غږ واورئ
مننه خور ځینې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ستاسو تخنیکي همکاران خواستم روشن ساتنې کې له احترامات وړاندې کوم
مننه کور ودان توخی صاحب موږ په دې خبرې نه کوو چې ایران ښه کار کړی بدې کړی هر څه چې کړي یو برید شوی دی موږ په دې خبرې کوو چې دغه برید به په افغان کډوالو دننه په ایران کې څه اغیز وکړي لنډ ستاسو نظر اورو
خو تاسو ویلي دي چې مایکروفون ستاسو خبرونه ده نو مایکروفون زموږ په واک کې ده نو په ایران کې څه زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنګ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاري پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي یا نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنګ کې تعطیلیږي خلق د باندې نشه راوتای نو په جنګ کې ګټنسته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشتې دوریسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان مهاجر له پاکستان او ایرانه څخه باسو دا هم یو نوع ظلم ده په ډېر توجه باندې باسې لکه پاکستان چې وویستل نو دلته موضوع نه ده برابره خو بیا هم په هر حال خپل وطن ته کرا شي دا ډېر ښه کار ده او ایران همیشه د دې دوستي او دښمني مستنه معلومیږي یعنې له حکومت سره وایي چې موږ ستاسې هرکلی کوو موږ تاسو په هر مشکل کې لاس تر کوو او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وي وایي دلته باید څوک چې موږ حکومت کې اوسي څه ته په موږ څه کار لري ته ملل متحد یې یو بل څوک یې موږ خپل حکومت جوړ کړی ده ټول شموله یې بولي غیر شموله یې بولي هر څه یې بولي موږ فیز افغانان او خپل حکومت کېږي په تا خو اړه نه لري نو دا موږ په خپلو کورنیو چارو کې د دې له لارې یو لاسوهنه بولو
مننه تاسو څنګه مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پریښی کغه بیکاری ده کغه امنیتي ستونزې دي هر ستونزې ده موږ یوازې د دوی په ژوند باندې خبرې کوله تاسو ډیره مننه کور ودان چې له زابله مو اړیکه نیولې وه توخی صاحب را سره ده حکیم توخی له ایران نه توخی صاحب که تاسو زموږ غوړی تاسو راته وایست چې مخکې زموږ ځینې اوریدونکي یادونه وکړه چې د ورځې په سلهاوو کسان له هرات نه یا د نیمروز نه ځي ایران ته دغه کسان چې راځي یا دا نوي چې ایران ته ورځي یا غله پخانه شه دي دوی څومره هیله مند دي چې وبه کولای شي ایران کې آینده شي ظاهرا ښکارې په یو جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کې وي
فکر دی افغانان وکړي له ځان سره چې یا به په جګړه کې ښکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو ټول اقتصادي مشکلات او پراخستی دي هر سړی چې راشي دلته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابره کړي تر اوسه دی فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به څه اوږده شي افغانان به د جګړې ته وبلل شي زه فکر نه کوم چې عادي افغانان دې دغه جګړې ته وبلل شي ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پخوا چې دل جوړې کړې وې لشکری فاطمیون و لشکری زینبیون و هغه خلک وسمه مدنه چې دغه ته امر تنه چې ورته وسی ادی افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپل کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ و ځان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا دلې په خپل ژوند ته وکړي نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دې خلک دي هغه خلک دي د زړه شو کې چې دا جګړه د څه وباسې او دغه دې وکړي ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي اوس موږ دلته په یو فابریکا کې کار کوو نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشته زیات سوی ده دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې دا خلک د ایرانیان نارې وي وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابین نه ځي نو دا د عادي افغانانو په ضرر د خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل حمله وکړي یا ایران بېرته حمله پر وکړي نو دا د ټولو افغانانو په ضرر ده د ایرانیانو په ضرر ده ځکه دلته ډېر افغانان په میلیونه او په لکهو افغانان په فابریکو کې کار کوي دا صنعتې ټول مابین مسدي دا زموږ په ضرر باندې ده
مننه کورودان راسره اوسې بېرته به درته راشمه بل اورېدونکی د نومو راته واخلئ کوم ځای مړی کې نیولې
اول خدا جنگ ټولو په ضرر دی یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا هغه په ضرر به خامخا وي ولیکن اصلا دا جنگ یو بده پدیده ده جنگ یو شومه پدیده ده د ټولې دنیا په ضرر دی دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنی کې تیریږي یا کوم بمباری چې کوي یا کوم ویني چې توي یا پر ځند دی خو مشتبرانی کې یاد یې خو کې اوس خلک چې جنگ کې دا په توده ویني کې دي د دې اثرات په هغه وخت ملمیږي چې وربند وو سي یا جنگ ختم شي را به سم موضوع ته بلې هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بي عزت دي دا اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي زموږ خپل مهاجر راله نیولې وه ردې مرضي وه یعنې هغه کړنې چې د افغانانو سره کېږي هغه بې عزتوي چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان یې ورسره کوي هېڅ څوک یې نه ورسره کوي حق د بشر هم دوی نه دی ادا کړی حق د اسلامیت او انسانیت کوم غیرت چې افغانان لري د هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم کېښی دی پردن وهل ورسره کوي شکنجه کوي اترټل ورسره کوي بې عزتي ورسره کوي اسکندل ورسره کوي او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي اما کله چې جنگ کیږي یا پر ایران باندې حمله کیږي یا ایران د دې خو حمله کوي دا به په خپل ایرانیانو باندې ډیر اثر وغورځي د ایران اقتصاد اوس هم ضعیفه دی تر دغه بل ضعیفه کیږي د دوی کرنسی به هم د بین نه ځي یا به لوړ کښته هدف ته راځي کرنسی به او پر خپل هغه افغانان چې په ایران کې دي اغه ته به د کار پارسه کې د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډیر تاثیر کوي
فکر کوي بیا به دغه افغانان زلخ کې چې بیرته افغانستان ته راستنه شي هغه چې اقتصادي ستونزې لري چې جګړه خدای نه کړده ونه خلی یو دوی ته بیا نور کار زمينه نه وي فکر کوي دوی به بیرته راستنه شي افغانستان ته راشي
دلته خوري کې دوه هدف دوه تحلیل یا دوی بیره موجود دي یو بیره خدای دې شي کچیر په ایران کې جګړه مشلې بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي دا به دوی د افغانانو سم لشکره جوړي و اسرائیل ته بیا اسي وي مول واړه مول ولیدل تاسو ولیدل په سوریه کې جنگو د لشکره په چمین په نامه دوی پیسې ورکول هغه افغانان تلل ته جنگېدل یو خبردار شي ک پر دوی باندې سخت راشي پر دوی باندې حمله وشي فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډیر لشکره تیاری بیا تلېږي یا نو افغانان نه مور لري نه خور لري نه وارث لري هلته مړه کېږي وو شهیدان کېږي به په هر رقم چې کېدل دوی به متکي پر افغانانو باندې وي دوی به دا خپل کار کوي او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي هلته خو هم اقتصاد ضعیفه دی بد وضعیت ورسره کېږي کوم افغانان چې دلته راځي دلته هم کار نشته دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې ژوندګي کوي ولې چاته چې کار نه وي ډوډۍ نه وي اوبه نه وي روزګار نه وي او اولادونه باندې ځړ هغه مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي دلته افغانان چې دلته رام سي په ژوندۍ کې ژوندۍ نه ستراول
ډیره مننه کورودان قریص پختون چاړي کې مونږ نیولې وو نظر مو د دې موضوع په تړاو سره شریک کړو ک یو بل اوریدونکو کې دا برخه خو بیا وخت مرسته ورشو نو مراته وخت لې کوم زموږ کې نیولې
پر دې خورکی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به سعد الله د تل مده هلمند ولایت خورجانې
اتل صاحب هلمند ستړی مشي په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو
قربان سم پر دې خورکی مخکې د دې خپل نظر تر اوسه مې د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو نشرات چي د ډیره وخت څخه خورجانې خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ مینوال بیا اندازې زیات دي د سې کوردنی پر دې خورکی چې د ستاسو رسنۍ ناوري نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه پترنس دا غوښتنه ده د ازادي رادیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه حل کې پر دې خورکی د شپږو بجو څخه دا تر وو بجو پر د ازادي رادیو نشرات کتن خورجانې ناوري د کیږي
حتمان حتمان دغه موضوع مخکم شریک کړی دا بیا به مشارکې کوه تل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا څنګه حل شي خو څه چې زموږ په واسه کې دی هغه کوو مهرباني نظر مور تل صاحب که فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سونه ده کبیر تر سره وصل شو بیا به د اتل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ما څه وکړو که اتل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي که اتل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شوه وروسته بیا واخلو اتمر صاحب اوریدونکو یادونه وکړه د دوی اندېښنې دا دي چې که دا جګړه ونښلي یو طرف ته هم په ګټه نه دی په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه نه دی هغه کاروبار چې دوی ورپسې تللی دي له دې به هم خلاص شي او دوی به بیا په هغه دوو کې حیران وي چې اوس څه وکړي ستاسې په آن باندې ستاسې تحلیل څه وایي چې دغه جګړه به واقعا وغځېږي
د اوس دپاره خو زه داسې فکر نه کوم یوازې دغه بریدونه عکس العملي بریدونه وکړه چې د حماس مسله وکړه چې اسماعیل هانیه ووژل سو کله چې حسن نصرالله ووژل سو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران دوه سوه توغندي په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو دوه کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیل خبرداری ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیسي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګان لري د اسرائیل له نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسیع کړو دا محدود دی مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زمونږ هدف دی نور چا سره مونږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته هم ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي د حزب الله خلاصه کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر 100,000 پوری غلری سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبي برخه کې دی او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسانو سره کار نه لرو زموږ هدف یوازې دغه حزب الله دی نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران برید وکړي ایران بیا په هغه برید وکړي نو دا بیا کیدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق یمن سوریا دادم جګړې ته را کشسي نو بیا کیدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي او دا د ایران مناسبات باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډیر زیات تاثیر لري. او د افغانان
همدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې، چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې دا به افغانستان څومره حاشیې ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني مهاجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخته اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کېږي، کار به نه پیدا کېږي. د بل خوانه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپله ایران دې ته اړوزي چې افغاني مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیواد نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایی و دغه شیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ و خوراک په هغه کې برابر کړي، دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي، هغوی به همغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راشي. یو چې هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستان شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی.
اوس په بخنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چېرته دغه جګړه رامنځته شي، بیا به فکر کوئ چې د طالبانو حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل مونږ پاکستان کې درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان، چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کړي. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلې وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاټلي، ځکه تیر سلسله په هرات کې چې شو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغسې پاتې دي. شکایتونه یې په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه ونه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې، پکتیکا کې چې زلزله شوه، د هغو کسانو همدغسې په وروستیو سیلابونو کې او دا طبیع پیښو کې، په دغه سیلابونو کې، یعنی دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مننه. کور ودان چون دی اوسېده سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و، چې د ایران د وروستیو بریدونو په اړه باندې او دا چې تاثیر به یې په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څه وي، خپل تحلیل او نظر را سره شریک کړو. فکر کوم چې اتل صاحب را سره بیرته وصل شوی دی. اتل صاحب، مهرباني وکړئ ستاسو خبرې مخکې په نیمه کې پاتې شوې.
مننه خدای دې قدر وکړه ډېره مننه تخنیکي همکار سره پر دې خور کې چې ما اړیکه ورته وکړه دا چې اتمر صاحب د لیدې خورجانی کولاړې نه پوهېږم ما پوښتنه ځنه درلودله یو د نظر سره شریکم پر دې خور کې
اتمر صاحب نه وی را سره ځکه چې مور سره خدای په منی وکړه خو وخت کم دی لاندې پوښتنه مطرح کړه چې اتمر صاحب ته بیا لاندې ورشو چې بیرته جواب ترکې
مننه خدای دې قدر وکړه د اتمر صاحب سره ما دا پوښتنه د اول سلامونه ورته وایم زو مثال د خبرې کې خدای نه خواسته اسرائیل دا ولات پر ایران باندې مثال د خبرې خپل بریدونه وکي هغه دې پر افغانستان او پر نور مندکو باندې څه ځکه موږ وکړه چې اوکرين او مثال د خبرې دغه شوروي چې مثال د خبرې په جنگ سره اخته دلته نو موږ دلته وکړه پر افغانستان باندې ډیر هغه دې وکړه پر دې خو کې کړه خوراکي ټوک باندې ډیر لوړ وکړه
ما پښتنه واخیستل اتل صاحب لطفا لاندې نظر وای چې بیرته اتمر صاحب جواب درکې
مننه خدای دې قادر وکړي خورجانی دغه بریدونه خو چې دی دغه دغه مطرح کړه د ایران مثال د خبرې دغه مجبوره کې خورجانی کوری په منځني ختیس کې دا په اسرائیل دی خې د خدای قرابه د مخلوقات شهادت ورسوله اسلامي مملکتونه به نورم خورجانی زما په فکر نظر باندې
اتل صاحب مخکې یادونه وکړه چې موږ به یوازې د کډوالو په موضوع باندې او د تاثیرات وی پر افغانستان څه وی په دې خبرې کې مننه کور ودان خصاصي پښتنه به اتمر صاحب ته وړاندې کړو اتمر صاحب د پښتنه کې سم تاسو مخکې جواب کړه خو بیا اتل صاحب پښتنه وکړه چې اغیز به دغه جګړې پر افغانانو پر افغانستان څه وی لاندې کوړه جواب کړي اتمر صاحب متاسفانه چې د اتمر صاحب اړیکې مر سره پرې شوې ده که څه مغوی مخکې دغه پښتنې ته ځواب ورکړه که چېرته زما همکار اتمر صاحب راوخیسته ځواب بدر کې توخی صاحب را سره شته توخی صاحب تاسو لنډ راته وایه تاسو په ایران کې هستئ خپل شخصي تصمیم دې څه ده که جګړه ونه خلي افغانستان ته ځي که ایران کې پاتې کیږي
شخصي تصمیم خو نوم ده چې موږ بل چاره نه لرو چې تر یو مخدهاله ونه رسېږو چې دلی نور د دې نتیجې ته ورسېږو چې یو څنه پیدا کېږي نور نو بیا تصمیم نوسو چې د وطن پر خوا ولاړ شو هلته ډېر اقتصادي مشکلات موږ بېخي یو څه نه لرو نه کاسته نه غریبي شته یو څه نه لرو چې اوس موږ وایې یو امید به ستاپلو له دې داسه ولاړ شو هلته به په کسب باندې بوخت شو نو له اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټولو مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت دی د کار زمينه برابر کی هغه په قانوني نظامیان چې دي هغه نظامیان کله عمومي افس شې استفاده وکړي یا بد پليتونه نه وکړي دا غو غشتنه دي نکوي دا غو امنیت وسنکې تصمیم کوم تر وسه یت تصمیم نه دګر کړی چې شرایط ته ګورو بس نو که شرایط لار راکول یا خدلی یو که شرایط لار نه راکول لا غو ورسته به تصمیم وکړي
ډیره زیاته مننه کور ودان پیران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی و او درنګه د سیاسي چارو شنون کې ساقط مر مو ملما و چې د ایران د روسي بریدونو باندې پاړه باندې چې غیز په پیران کې میشت افغان کډوال باندې څه وی خپل تحلیل را سره شریک کړو اتل صاحب کچيري صاحب پښتنه به ځواب پاتې وی کولای شي چې خبرونه بیا واوري ساسي دمدغه پښتنه نه وړاندې اتمر صاحب دی پښتنه ته ځواب ویلی او کولای شي چې بیا تل د خپلې پښتنه ځواب ترلاسه کړي اوریدونکو له تاسو ټول مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورید تر بل پروګرام چې زه اوس مهم کاران ساسي په چوپړ کې ازریګو خېچاري خو وخت
سے کوم پختنا پرانده نظر زم دنا پرانده
څنګه